شنبه د غوی در شمه د مینو لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم ترو په جو دوام کوي. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پښنمې په ټوله افغانستان کې خپریږي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرتیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه هم اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې په امریکا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په اړه مفصل معلومات ترکو چې سر له سبا پیلېږي او په کې تر ډېره د افغانستان مسله څېړل کېږي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو او لومړی هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان ولسمشر امریکا ته ورسید. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو غونډه په امریکا کې پرانستل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د ناټو د سرمشیزي تر پیل مخکې شیکاګو ته ورسید. حامد کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره سبا د دې غونډې تر څنګ خبرې وکړي. حامد کرزی او باراک اوباما د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې سره ولیدل او دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې سبا د می په 6مه د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناټو مشیزه غونډه جوړ شي او له افغانستان سره د مرستو په دوام بحث وکړي. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپیتو هیوادونو مشرانو واستازي ګډون کوي او له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په غشتلتیا او د پراختیا په دوام به خبرې او ژمنې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یان کوبشوی د شیکاګو په کانفرنس کې باید د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې وشي تر څو دا هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په ځالې بدل نشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې فرانسوي عسکر به د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه ووځي. د فرانسې ولسمشر دغه راز وویل له افغانستان سره به له نورو لارو خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دا کار به له خپلو متحدانو سره د مشورو پر اساس ترسره کړي. په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل مهمه ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکړو. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن بهر په کمپ ډیوید کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي دا خبرې تیر ماښام پیل شوه او تمه ده چې د سوریې شخړې او د ایران د اټومي پروګرام مسایل هم د خبرو برخه وي. د اروپایي شورا مشران د اروپایي شورا مشر هرمان وان رومپی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر پیل مخکې پرون په کمپ ډیوید کې وویل تر وسه وسه به د ایرو هیوادو د ستونزې د هواري لپاره هڅې وکړي. موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې شته څو په ایرو زون کې د اقتصادي ثبات ضمانت ترلاسه کړو. داسې تمه ده چې د شنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د پورونو پر بحران خبرې وشي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي رئیس د می په 6مه د یک شنبه په ورځ تهران ته ځي. په ویانا کې د ملګرو ملتو د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسه وایي د دوی رئیس یوکیا امانو به د دوشنبه په ورځ د ایران د ملي عالي شورا له منشي سید جلیلی او نورو چارواکو سره وګوري. تر امانو مخکې د 2009 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې رئیس محمد البرادعی هم په تهران کې له ایراني چارواکو سره کتلی وو. د امانو د کتنې خبر په داسې وخت کې خپور شو چې لویدیځو ډیپلوماتانو وویل ایران او د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد د یو چوکاټ برابرولو پر لور حرکت کړی دی. د تهران له کتنې څخه به دوه ورځې وروسته په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادو د هیوادو له استازو سره غونډه وکړي. په زرګونو شیګانو د جمعې پورس په بحرین کې لاریون وکړ او له سعودي عربستان سره د دې هیواد نږدې اتحاد وغنده. مظاهره کوونکو شعار ورکاوه چې بحرین د خرڅلاو لپاره نه دی او د مرکز منامه څخه بهرې لاریون وکړ. د اولمپیک مشال د جمعې پورز د بریټش هوایی چلن په یوې ځانګړي الوتکې کې بریتانیا ته ورسید. الوتکه د کال رس پر هوایی اډې کښېناسته. په هغه پلاوي کې چې په الوتکې کې و، د بریتانیا شاهزادګۍ آن او د انګلستان د فوټبال پخوانی کپتان ډیوډ بیک هم و. دا مشال به سر لننه د اویا ورځو په مخه په بریتانیا کې وګرځول شي. د جولای په 28مه بیا د اولمپیک لوبې پیلېږي. له ازادي راډیو څخه مو خبرونه واورېدل. که چېرته تاسو دا خبرونه نه وي اورېدلي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام مو په شیکاګو کې د ناتو د مشانو لغونډي خبرو چې کوم کسان برخه پکې اخلي او د افغانستان په ارتباط کوم مسایل په دې سرمشیزه کې چیرل کیږي. بیا به مولدي خبر کړو چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو له افغانستانه د فرانسوي پوځانو د وتلو پر موضوع خبرې کړې دي. په فراه کې چارواکي د پنځشنبې د ورځې د ډلهیز برید د طرح د نیولو خبر ورکوي او والی وایي چې دا د ګاونډیو وروستۍ هڅه ده.
روستنه استراتیجیک ترون چې موږ خوې د ځینی هغه کړی چې اړه د افغانستان ثبات نه غواړي او خپل ټول اخري ضربه استعمالي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او لوی بنگلیوالي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خواله کړې.
خو دې پیدا کول پلان نه کړم دغه قصبه هم دغه بنگلی خرڅو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شیکاګو ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې سبا د ناتو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. سبا د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه دغه ستر کنفرانس جوړیږي او د شاوخوا شپېتو هیوادو مشرانه او استازي به پکې ګډون وکړي. د دې مهم کنفرانس ته جوړېدو په درشل کې ملګرو ملتو د غونډې له ګډونوالو غوښتي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د غشتلتیا لپاره دي د اوږدې مودې ژمنې وکړي. جنخه علي کوزي رپورت لري.
د شیکاګو کانفرنس د جوړېدو په درشل کې ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنې یو قوي غږ کړی دی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د جمعې په ورځ اسوسییټډ پریس سره په یو مرکې کې وویل، د ناتو غړي او دغه راز هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړیتوب نه لري باید اجازه ورنه کړي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او د زرونو کسانو وینې بې ځایه لاړې شي. خاغله کوب شوي د ناتو په دې غونډه کې باید له هر هیواد څخه په ځانګړي ډول ژمنې واخیستل شي. کوب شوي یوازې عمومي سیاسي تعهد کافي نه دی او باید هر هیواد له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره چې په کال کې 4 میلیارد ډالر اټکل شوي ونډه واخلي. له دې مخکې ویل شوي ول د ناتو په دې مرکزي غونډه کې چې د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو ستره غونډه ده، له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ژمنې به وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي کله افغان امنیتي ځواکونو سره د پیسو قوي مرسته ونه شي نو ممکن د دې هیواد وضع یو ځل بیا خراب شي. د کوبش په وینا د افغان امنیتي ځواکونو غښتلتیا د ټولو هیوادونو په ګټه ده. یان کوبش د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره به یو ځای شیکاګو کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې باور ده هغه شمیر هیوادونه باید ژمنې وکړي چې د راتلونکي جون میاشت کې د کابل په کانفرنس کې ګډون کوي. د کابل په کانفرنس کې پاکستان، چین او ایران هم شامل دي او غواړي د تروریزم او نشئی موادو پر ضد مبارزې کې د باور درامسته کولو او په افغانستان کې د پانګونې پر لارو چارو خبري وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي افغانستان هغه مهال باثباته کېدای شي چې سیمه ییز ملاتړ ورسره وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي واړی د شیکاګو کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان چمتو ده په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د دې هیواد د امنیتي ارګانونو په غښتلتیا کې هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په دې هیواد کې د مسؤلیتونو د انتقال عملیه بریالۍ وبلله او وایي د دې پروسې نور پړاوونه په افغانانو پورې اړه لري چې کله یې عملي کوي.
په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه راپورټ وو. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا پرانیستل کیږي. وروسته په خپرونه کې نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې هم د شیکاګو د غونډې په ارتباط مفصل معلومات تاسو درکوو او نړیوالو چاپی خپرونو دغه کنفرانس څېړلی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جمعې پورس پسپینې ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وختي ایستلو په اړه یې خبرې وکړې. د دواړو مشرانو د کتنې او خبرو جزئیات به د فرانس پرس اژانس رپورټ په استناد له چانقه علي کوزینه واورو.
له کومې ورځې چې فرانسوا اولاند د فرانسې د جمهوري ریاست په څوکۍ ټاکل شوی، د لومړي ځل لپاره یې د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل او خپله هغه اراده یو ځل بیا ښکاره کړه چې وایي له افغانستان څخه به په روان عیسوي کال کې خپل عسکر وباسي او په دې توګه به له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو عسکرو د ایستلو له مهالویش څخه ځان جلا کړي. جمهور رئیس اولاند په کیمپ ډیوډ کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې او په شیکاګو کې د یو شپېتو هیوادونو له غونډې مخکې د امریکا له جمهور رئیس سره وکتل. د فرانسې جمهور رئیس له جمهور رئیس اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل، ما یو ځل بیا جمهور رئیس باراک اوباما ته ور په یاد کړ چې ما ژمنه کړې چې خپل جنګي عسکر به د 2012 کال په پای کې له افغانستان څخه وباسم. د فرانسې جمهور رئیس زیاته کړه، موږ باید چې له افغانستان سره له نورو لارو مرسته وکړو. له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو وتل به په آیساف کې د فرانسې له متحدانو سره د مشورې پر اساس ترسره کیږي. اولاند ویل، ما دا هم په ډاګه کړه چې موږ باید له افغانستان سره د بل ډول او له نورو لارو مرستو ته دوام ورکړو او دا کار به زموږ له متحدانو سره د مشورو پر اساس کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ښاغلي اولاند د خبرو په اړه استدلال ونه کړ، خو په دې خبرې ټینګار وکړ چې ناتو هیوادونه باید د افغان امنیتي ځواکونو د جوړولو په اړه له افغانستان سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د ویل، موږ توافق وکړ دا چې موږ په افغانستان کې د محاربوي پړاو په انتقال کې یو، نو مهمه ده چې موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکړو او د پراختیا لار جاري وساتو. واشنگتن دا مهال له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو او روزنې لپاره د پیسو برابرولو هلې ځلې کوي. اټکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو لګښت به په کال کې 4 میلیارد ډالر وي.
خبری مجله اوري.
افغان امنیتي چارواکي په فرا کې وایي چې د فرا پر مرکز د پنځشنبې د ورځې د ډلې سپرید اصلي تره او یو ځان مرګې پرونونی ول. په فرا کې د پنځشنبې پر ورځ د والی پر دفتر 4 تنه حمله وکړه چې په دې برید کې 1 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د فرا ولایت والی په وی خبري ناشته کې وویل د خبري د گاونډیو د استخباراتو لخوا تر هڅه وي. د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا راپورټ لري.
په فراه ولایت کې چارواکي وایي نیول شوی کس څواره په بیلابیلو پلمو د ولایت ماڼۍ ته ننوتلی او دغه بریدي پلان کړی و. د فراه ولایت والي ډاکټر محمد اکن خپلواک د جمعې ورځې ناوخته په یوې خبرې ناستې کې وویل چې دغه کس د ولایت پر ماڼۍ د برید طرحه جوړه کړې ده. د والي په وینا امنیتي ځواکونو یو بل ځانمرګي برید کوونکی هم په چاودونکو توکو د بار موټر سایکل سره نیولی دی.
د حملې هغه تفصیل کوونکی هغه اسان جوړونکی چې دغه حمله یې له دې لنډې نه راهنمایي کړې وه او نیول شوی د چې تحقیقات روان دي چې مطمئنو چې ریزرو به نور انکشافات هم وسي. د دې ترڅنګ هغه ګروپ باندې هلځلې روان دي چې یو انتحاري د موټرسایکل ټولو چاودونکو موادو سره نیولی ده او د دوو نورو په تلاش کې.
په دې وروستیو ورځو کې ناسم امنیتي وضعیت د فراه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د فراه والي محمد اکرم خپلواک په وروستیو نامنیو کې د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس بولي. د والي په وینا په دې وروستیو کې یادو استخباراتو د امریکا سره د استراتیژیک تړون په خبرګون کې د ترهګرو ډلو سره زیاته مرسته کړې ده.
روسنۍ ستراتیژیک تړون چې امضا شوی د ځینې هغه کړۍ چې اړیکې د افغانستان ثبات نه غواړي، د افغانستان د ثبات مخالفین دي، هغوی هم خپل ټول اخري ضربه استعمالوي. په ډېر جرأت وایي چې ټول هغه استخبارات چې تر اوسه پورې دا کړۍ حمایه کوي او په ښکاره باندې د دوی حمایت اعلانوي، د وروستیو کې ډېر زیات امکانات هم د دواړو شبکو په لاس کې ورکړي دي چې فراه طبیعتا چې دواړو
د فراه والی همداشان وویل چې د امنیت د سمیدو په موخه د 2 ورځو راهیسې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي او تر اوسه پورې روان دي. له بلې خوا دولت وسلوال مخالفان بیا وروستۍ بریدونه خپل د الفاروق په نوم تبصرنوی عملیاتو یوه برخه بولي.
آزادي رادیو. وبچه او پینزل استقیقی شوی ده خبرونو وقت را رسیدلی پا لندوی برندی کهو د افغانستان ولسمشر د ناتو د سرمشیزی ترپیل مخکې شیکاګو ته ورسید. ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناتو مشیزه غونډه جوړه شي او له افغانستان سره د مرستو په دوام بحث وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې فرانسوي عسکر به د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه ووځي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د واشنگتن بهر په کم ډیویډ کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ رئیس سبا تهران ته روان دی. په زرګونو شیعګانو د جمعې په ورځ په بحرین کې لاریون وکړ او له سعودي عربستان سره د دې هیواد نږدې اتحاد یې وغنده. د اولمپیک مشال د جمعې په ورځ د بریټش هوایي چلند په یوې ځانګړې الوتکې کې برېټانیا ته ورسېد. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اورئ. د خبری مجله موټرونی مو بجوده، البته له لویه سره زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. لویدیځو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې مسله څیړل شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته فرهیواد کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي: امریکایي مقامات ویلي دا غونډه به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ختمېدو په ارتباط د ولسمشر اوباما ژمنې نور هم څرګندې او رابرسېره کړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي: په رسمي توګه د غونډې تر پای لا دمخه به د یکشنبې په ورځ ولسمشر اوباما له جمهور رئیس کرزي سره وویني. ورځپاڼې لیکلي: د ناټو د غړو هیوادونو مشران وروسته له 2014 کال څخه د افغان ځواکونو د تمویل پر طرحې غور کوي. داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره څه باندې 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د وال سټریټ ژورنال په حواله امریکایي مقاماتو ویلي چې متحده ایالات به د دې پیسو تقریبا 3 میلیارد ورکړي، پاتې برخه به یې متحدین ورکوي. وال سټریټ ژورنال لیکي: د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره امریکایي مقامات په دې تمه دي چې یو لږ شمېر ځواکونه به یې د افغان پوځیانو د روزنې او د دوی سره د همکارۍ په مقصد پاتې سي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم پر همدې موضوع مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان ځواکونه اوس د ناټو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ لیکي: په داسې حال کې چې د ناټو مشران د شیکاګو په کانفرنس کې د ګډون لپاره تیاری نیسي او د دې کانفرنس عمده موضوع د افغانستان په اړه ده، په دې ارتباط د یوې فرضیې یا احتمال په هکله خبرې کیږي. یعنی کله چې ناټو د افغانستان اردو د پراخولو او تجهیز بهیر بشپړ کړي، باید د هغه شمېر بیرته کم کړي. او علت یې هم دا دی چې د ناټو اکثر هیوادونه د بودیجې د کمښت له بحران سره مخامخ دي. د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شمېر به په لږ وخت کې 325,000 نفرو ته ورسیږي. پر دغه شمېر د مخه لا موافقه سوې وه، خو اوس فکر کېږي چې دغه شمېره به په 2015 میلادي کال کې 228,000 نفرو ته راکښته سي. واشنگتن پوسټ لیکي: د ټولو ناکامیو، غمجنو پیښو او اوږدې جګړې سره سره لا هم په افغانستان کې ښه خبرو نسته، او هغه دا چې د اردو او پولیسو ځواکونه د خپل ظرفیت او توانمندۍ له مخې مخ په شکې دودي. د واشنگتن پوسټ په باور د دې ځواکونو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. قومي توازن په کې په نظر کې نیول سوی او نن سبا په سولې کې 40 مزکني عملیات ترسره کوي.
د ازادي راډیو سهارا نه خبري مجله اوري. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له تیرو 2 میاشتو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 تنه په سیلابونو کې مړه شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل سیلونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې خلک وژلي دي. له بل لوري په تیرو 2 ورځو کې په سرپل، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې نور سیلونه راغلي چې مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. زکیه غیاسي نذیر له کابل راپورټ لري.
که څه هم د افغانستان په شمال کې د پنځشنبې د ورځې سیلابونو درانه زیانونه نه درلودل، خو د سح کال پوري او غوی میاشتو کې په بدخشان، تخار، سرپل، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې شاوخوا 200 کسان سیلابونو وژلي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سایس ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو په اړه یې کره شمېره نه لري. د ښاغلي سایس په وینا په دې سیلابونو کې 3 تنه سخت ټپیان شوي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. نوموړی وایي چې دغو موسمي سیلابونو د ځاني زیانونو سربېره په ګڼ شمېر ولایتونو کې مالي زیانونه هم اړولي دي.
ویلی شم چې په دې 2 کې 16,613 کورنۍ زیانمنې شوي، 3,006 کورونه بېخي ویجاړ شوي او 3,023 کورونه هم خراب شوي. 15,221 جریبه کرنیزه ځمکه یې وړې، 613 کاریزونه او د اوبو سربندونه یې له منځه وړي، او همداراز 4,090 څاروي وژلي او 6,015 متره سړکونه یې وران کړي دي.
6,785
متر سرک
د مجموع تخریب شده. ښاغلی سایس وایي چې لا هم د هیواد دروشت ولایتونه د سیلابونو د راتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د رپورټونو له مخې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې په بدخشان، سرپل او بغلان ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د مسؤلینو په وینا مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغو سیلابونو د بغلان ولایت په بارکې ولسوالۍ کې 2 وژلي او 2 ټپیان دي. دا اداره وایي چې دوی د خپل پلان له مخې د سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې کړي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دوی په سیلاب کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 50 او زیانمن شویو ته تر 15,000 افغانۍ نقدي پیسې ورکړي دي. خو په همدې وخت کې ځینې داسې انتقادونه هم موجود دي چې مسؤول ادارې په وخت سره د سیلاب ځپلو ته مرستې نشي رسولی. خو ښاغلی سیاس په دې برخه کې ځینې جدي ستونزې یادوي.
البته تاسو پوهیږئ چې بودیجه یو مشکل پیدا کوونکی موضوع ده. په هغه اندازه چې د خلکو اړتیا ده موږ هغومره بودیجه نه لرو، خو په هغه اندازه چې د خلکو هغه شدید ستونزې پرې کمې حل کړو هغومره بودیجه کمیټه لري.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د مرستو د رسولو لپاره دا په داسې حال کې کړي چې د جمعې په ورځ په بغلان ولایت کې لسګونه تنو دوی ته په وخت سره د مرستو د نه رسېدو له کبله مظاهره وکړه.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 1,000 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبریال شئ.
خپل خبرونه 1,000 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1,000 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ازادي رادیو د مشال څنګه ژورنالیست حسیب شهید جمعې پښپا په پراک کې ساور کړه. د نږدې اونۍ مخکې په همدې شار کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوې وه. د حسیب شهید پر مړینې د ازادي رادیو ګڼو اوریدونکو خوشحالي څرګنده کړې ده. د څو تنو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه بادام ګرستم چې لغمان شهر نه تاسو ته ټلیفون وکړم. ما د ازادي راډیو ستوري او د هغه اسیبا شهید کور دې کورانه تر ازره ته له تسلیت وایم.
زه فریدین ستانګ زم مګن یو ډیر نه اهل خبر ترلاسه کړل. ازادي راډیو د تلفون هغه دا و چې ښاغره شاعره او لیکوال او جورنالیست حسیبه شهید لکه څنګه چې دی خپل تخلص شهید کاو او دې ته شهادت نصیب شو او خدای پاک دې شهادت په مرګ باندې مړ کړه. دې ته مړینه باندې موږ ولا ډېر چې خوشینی او ډېر خپه شولو. هغه داسې چې داسې یو شخصیت چې په افغانستان کې دومره خدمت بیا د ازادۍ راډیو د تفو له لارې نه کړی و. د ازادۍ راډیو خو هغه یو راډیو ده چې هر سړی په کور کې که هغه زمونږ خویندې دي، میندې دي، ورونه دي، سپینږیرې دي، ټولې اوري او د ازادۍ راډیو نه ډېر خوشحاله دي. او د ازادۍ راډیو د کوم خپرونې چې نشې دي دوی سره ډېره مینه لري. او یغې خبر موږ ترلاسه کړ چې هغه په شهادت رسېدلی له پروردګار دی. یغې ته جنت فردوس په نصیب کړي او پروردګار دی د دې کورنۍ ته د زړه جمیل صاحب ورته نصیب کړي او پروردګار دی دا وبخښي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبدالغفار حقانی د پاکستان د پختونخوا صوابی ضلع نه ستاسو په تماس کې یم. ما خبر ترلاسه کړ چې حسیبه شهیده په شهادت باندې ورسېدله. زه ستاسو سره د دغې د مرګ غمرازی شریکوم. الله پاک دې هغه په آخرت کې ورله قبر روښانه کړي.
څارنوال قنداغا د کابل څخه غږیږم. په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړو چې د آزادۍ راډیو یوه تکړه ژورنالیسته میرمن حسیبه په ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. د خدای جل جلاله نه د دوی کورنۍ او درادو او همکارانو ته صبر جمیل غواړو. روح دې شاد.
د جمعې په ورځ سهار وختي مو ډېر بد خبر واورېدو چې زمونږ یوه خور حسیبه جانه په حق ورسېده. نو ډېر خپه شو. څه وکړو؟ د الله تعالی رضا به وه. د الله تعالی رضا زمونږ قبوله ده. زه د دې کورنۍ غړو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم او دې ته جنت فردوس د الله تعالی نه غواړم. سید عارف زازه ستاسو همیشنی امکان.
د ازادي رادیو د خبريالي حسیب شهید پر مړینې مو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. له همدې څرګندونو سره د رواني خبري مجلې ورسوي شی بوت نشتی شو. خو د ژوند رنگونه پروګرام لا لرو چې په کابل کې زموږ خبريال یو بنگلیوال پکې راشه غولي.
د ژوند رنگونه
اول بری دا نوم راته وای.
نوم زما پلوشه.
پلوشه ته څه کاروبار کوي؟
دا بنګلی خرسه نو ناس دا یو مډوري رزق پیدا کوو.
دا څومره عمر کیږي دا کار کوي؟
تاسو خدای پیدا کولو پلارو نکرم دا کسب دم دا بنګلی خرسه.
تاسو اصلا په قوم څوک یاست؟
بنګلی والا نیو.
او چیرته مو یی دا ځوان مو چیرته یی؟
نو نو وړم کابل کې تیر وځي مجلال آباد کې.
د څه پیښور خواته دو خواته؟
نه نه پیښور خواته دو خواته نه زوست زم مجلال آباد کې تیر وړي په کابل کې تیر و.
ټول دا څه په ګډه وسه څوک کور یاست؟
ولا موږ 1500 کور ته برابرېږي. خصوصا دیوان بگی کې اسو سدل تاسو یو ځای کورڅنګي کې اسو د سې یو ځای کې اوسېګو.
دا بنگلی لکه ما ځای راوړې؟
دا بنگلی لکه خبر نه راوړو.
او دا یې ناری نه راوړې کې خځې راوړې؟
خځې م راوړې ناری نه م راوړې.
او ته ته دا انتقال وړل راوړل دا ګور ډېر جنجالي کار ده. دا
جنجالي کار ده.
دا څنګه وړې راوړې؟
ورېړو کې پور راباسو جالا غن تورخم نه چې کابل نه راوړو بیا دلته را رسونو.
په شام ځینې کسان دا ګرځي.
سرم خرڅو په شام کوسو کې م خرڅو ته بازار کم کینو. هر ځای واسه پورې خبره ده نو.
واده خو دې کړی؟
هو. ولې نه؟
څو اولادونه دي؟
اته بچی مې دي.
څو دې لورانې دي؟ څو دې زامن دي؟
3 مې لورانې دي، 3 مې زامن دي.
او هغه هم دا بنگلی خرڅوي؟
اون بنگلی خرڅو. هو.
او چیرته دي هغه؟
پور کې دي اوس فلن.
اوس دا راته وایي چې دا بنگلی څه دي؟ دا څو ډوله بنگلی دي او نرخونه یې یو څه راته وایي او بل دا څوک دی راخلي؟
بنگلی دا شیشه یي بنگلی مثال په خبر ناراضي. دا هندي بنگلی دي مثال د سده کندار په لاره دي ان ناراضي. دا دلته کابل کې خو شی بنگلی په خبر ناراوړو.
او دا نرخونه څنګه دي؟
د شل په درجن 500 په درجن سالیوته په درجن دیش په درجن.
دا هندي چې دی وایل دا پڅو دي
500 والامشته دیش والامشته اویا والامشته.
زړی ډیرولې کا ځوانان؟
ځوانان ډیر زړې څه کوي؟ وایو د زمانه راغلي زړې مله ډیر په لاسو کوي.
خلک وای وای د دې موت للای دا اوس
نه تللی. اوس روز پر د بنگلو موت زیاتېږي.
کوم بنگلی دی خلک ډیر خو کوي؟
دا چې شېم خلک ډیر اچي نیم خلک ډیر اچي.
دا ورځ څومره کاروبار کوي؟
1500 کوو دغه سي زره په کوو دغه سي ورځي.
دا خالصه ګټه درته پاتې کی؟
نه نه ګټه نه پاتې کیږي. 2200 په کې پاتې کیږي نو په کې خپل سروزي. خدای نه خېټم چلیږي نو.
رنگونو کې کوم رنگ خو کوي؟
شنه سرا سپین تور د رنگونو خلک اچي نو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرج، جلال آباد او سره بد شهرونو کې د FM 13.5 صفه هم اوریدلای شي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خدای باندې
موضوع
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر باندې تا مستقیما نشد بطوره به موضوع تا خود را شما باید انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري